سلامونه لګرمي مخکې لاس بجې شپې زه صفی ولاستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو تر هر څه مخکې د ایران څخه یو خبر د راپورونو له مخې اسرائیل او د ایران د بریدونو په غچ په ایران باندې هوایی برید کړی دی دا خبره ای بی سی امریکایي تلویزیون ته یو لوړپوړي امریکایي چارواکي تایید کړی ده یو شمیر رسنیو بیا د ایران له اصفهان د درنو چاودنو د غږونو د اوریدو راپورونه ورکړي د ایران فارس خبری آژانس هم نن د جزئیات له ورکړې پرته تایید کړي چې د اصفهان په ښار کې د چاودنو غږونه اوریدل شوي اصفهان کې د ایران ګڼې اټومي تاسیسات او بټۍ پراتې دي چې تر ټولو مهمې د نتانز بټۍ او د یورانیمو د بډاینې مرکز دی اسرائیلو تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې د ایران د توغندیزو بریدونو ځواب به ورکړي اخو د ایران دولتي رسنیو خبر ورکړی چې په ګڼو ښارونو کې د جمعې په ورځ د هوایي دفاع سیستمونه فعال کړي دي د تهران د پلازمینې امام خمینی هوایي ډګر پروازونه هم تر سهاره پورې ځنډېدلې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د واورې باران تالندې برېښنا او سیلونو وړاندوینه شوې ده د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست وایي د یکشنبې تر ورځې به د افغانستان په 9 ولایتونو او همداراز سالنګونو کې ورښت دوام وکړي د هوا پیژندنې ریاست اټکل له مخې د باران اندازه له 1500 ملي متر پورې او د واورې له 1500 سانتي متر پورې اټکل شوې له پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې د وروستیو ورځو د سیلونو او ورښتونو له کبله اویا تنه مړه شوي او 650 نور ټپیان شوي دي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې سخت ورښتونو او د سیلابونو راوتلو تر 40 زیات کسان مړه کړي په خیبر پښتونخوا کې د طبیعي ناورینو په وړاندې د مبارزې ادارې د اپریل 13 په خپله ایکس پاڼه لیکلي په بارانو سیلونو کې د 1500 ماشومانو په ګډون 33 تنه وژل شوي او 640 نور ژوبل دي د بلوچستان حکومتي چارواکو هم ویلي چې په هغه صوبه کې د ورښتونو پر مهال په بیلابیلو پیښو او سیلابونو کې د وژل شوو شمیر 8 تنو ته رسېدلی او 9 تنه ژوبل دي اخو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په ورښتونو کې د پیښو او سیلابونو پر مهال د وژل شوو کورنیو ته 600,000 او ژوبلو کسانو ته د 500,000 پاکستاني روپیو ورکولو اعلان کړی دی د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي د ترکیې د ډاکترانو یو ډله افغانستان ته ورغلې دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د ترکیې د ډاکترانو ډله به د افغان ډاکترانو په همکارۍ د کابل په اتاتورک روغتون کې د ماشومانو د یورولوژي پیچلي او اختلاطي جراحي عملیات په وړیا توګه ترسره کړي دا ډله به همداراز له افغان ډاکترانو سره د یورولوژي په برخه کې خپلې تجربې شریکې کړي د روغتیا نړیوال سازمان د فبروري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې 2040 کال به د افغانستان لپاره په روغتیایي سکتور کې له ستونزو ډک کال وي د ترکیې ساحل ساتونکو وایي چې سلوخت افغان کډوالې د ایوالیک خار په ساحل کې نیولې دي د ترکیې رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا کډوال چې په یو بیړۍ کې سپارو ل نیول کېدو وروسته په ایوالیک خار کې د کډوالو د بیرته ستنېدو مرکز ته وسپارل شول اکثر افغانان له ترکیې څخه یونان او نورو اروپایي هیوادونو ته ځي په وروستیو کې د ترکیې پولیسو د غیر قانوني کډوالو نیونې ډېرې کړې دي دغه هیواد زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي او د آسیا د فوټسال د سیالیو په دوام کې د افغانستان لوبډله سبا له کویټ سره مخ کیږي دا مسابقه به د افغانستان په وخت ماسپښین په 1:30 په تایلند کې پیل شي پرون افغانستان خپله لومړۍ مسابقه پر ایران 3-1 وبایلله د افغانستان د دریمه مسابقه به د دوشنبې په ورځ له بحرین سره وي دا مسابقه د اپریل 28 پای ته رسیږي
رابشو اول مطلب ته د خړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د دوام لپاره پراتونکو شپږو میاشتو کې کابوس او میلیون ډالرو ته اړتیا لري د ادارې نړیوال ټولنې غوښتي چې افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي د خړو د نړیوال پروګرام په وینا له پاکستانه د افغان کډوالو جبري استلو په افغانستان کې د بشري اړتیاو اندازه زیاته کړې ده د ملګرو ملتونو د یو تازه راپور له مخې اکثر افغانان د دوا درملو خوړو او سرپناه په شان د لومړنیو اړتیاو وس نه لري تفصیل له اسمت سروانه ورو
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د کالنی راپور له خپرېدو وروسته د خوړو نړیوال پروګرام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانانو ته د مرستو لاس اوږد کړي په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو یو مسؤل ضیاءالدین صافی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حاضر ده نږدې 14 میلیون تنه په دغه هیواد کې نه پوهېږي چې د یو وخت خواړه له کومه کړي ده زیاته کړه
پروگرام غذایی جهان در افغانستان با یک مخزن تقریبا
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروگرام تقریبا پر یو تشه زیرمه کار کوي او د شپږو میاشتو په مخه د خپلو ټولو پروګرامونو لپاره $650 میلیون ته اړتیا لري. له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستلو پر موجودې لوږې په دغه هیواد کې د لوږې یو بل بحران زیات کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام او زموږ شریکان له راستنیدونکو کورنیو سره د مرستې لپاره په پولو کې سته او د تېر کال په شان کورنیو ته د قوي انرژي لرونکي بسکټ او نقدي پیسې ورکوي.
بسکټ های غنی شده و پول نقد دریافت خان.
شاغلی ساپی د خپلو خبرو په دوام کې وویل د خوړو نړیوال پروګرام له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې له څه باندې 314,000 راستنو شویو سره چې کابو 15,000 کورنۍ وې مرسته وکړه. پاکستان د تیر کال په نومبر کې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه او د سش کال د روان اپریل له 15مې د کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. پاکستان وایي چې په لومړي پړاو کې 15,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو په کالني راپور کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو د جبري ستنولو او طبیعي پیښو په شمول ګڼو ستونزو ته په اشارې له افغانستان سره د نړیوالو د دوامدار ملاتړ او مشارکت پر اړتیا ټینګار شوی دی. په دې راپور کې چې پرون خبر شو راغلی چې اکثر افغانان د خوړو دارو درملو او سرپناه وسنه لري او له سختې لوږې سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پر ایران د نویو بندیزونو د اعلان په ترڅ کې ویل چې دا بندیزونه په دې خاطر لګوي چې ایران پر اسرائیل برید وکړ. د ویل امریکا او متحدانو یې د ایران حمله شنډې کړې. په همدې حال کې د منځني ختیځ پر وضعیت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د سیمې وضعیت تیاره وباله او ویل که تیروتنه وشي سیمه به په یو بشپړه پراخه جګړه کې ښکېل شي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش پرون پنجشنبه د منځني ختیځ وضعیت تت او تیارو باله خبرداری ورکړ چې په غزه کې د جګړې او پر اسرائیل د ایران د حملې پر سر زیات کېدونکي کړکېچ په سیمه کې پر وی بشپړې پراخې جګړې بدلېدای شي. ګوتریش د امنیت شورا په غونډه کې چې د اردن او ایران په شمول د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون جوړه شوې وه وویل منظره ختیز د بحران ژی ته رسیدلی. په وروستیو څو ورځو کې نه یوازې د الفاظو بلکې د عملي کړکېچ ته زیاتېدا شاهدان وو. د پردې ټینګار وکړ چې یوه ناسمه محاسبه، یوه تېروتنه د یوې نه تصور کېدونکې پیښې او ورانوونکې جګړې سبب کېدای شي، نو له ټولو خواوو غواړي چې تر وسه وسه له زغمه کار واخلي. سرمنشي هم د سوریې په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ حمله او هم پر اسرائیل د ایران بریدونه وغندل. ویبل د درون حمله د ترنګلتیاو جدي زیاتوالی دی، نو هغه وخت راغلی چې د غچ اخیستو د خونړۍ لړۍ پای ته ورسول شي او دا یې وخت دی. له بل خوا د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې پر اسرائیل د ایران د حملو په خاطر د تهران پر ضد د نویو بندیزونو د اعلانولو په ترڅ کې بوبل امریکا له خپلو متحدانو سره د اسرائیل دفاع وکړه او اوس ایران د خپل دې کار په وړاندې ځواب ویونکی ګڼي او په همدې تړاو پر دغه هیواد نوي بندیزونه لګوي. بایدن همداراز ویلي چې دا بندیزونه د سپای پاسداران اړوند ارګانونه، د ایران دفاع وزارت او د دغه هیواد د توغندو او بی پیلوټ الوتکو پروګرامونه په نقشه کوي، ځکه چې دغه ارګانونو پر اسرائیل د ایران حمله ممکنه کړه. د امریکا ولسمشر دا هم ویلي چې د ایران د حملې په سبا یې د او ډلې له مشرانو سره خبرې وکړي او ټول ژمن دي چې په ګډه پر ایران د اقتصادي فشارونو د زیاتولو لپاره اقدام وکړي. د ولسمشر بایدن په بیان کې راغلی د حکومت په موده کې امریکا پر څه باندې 600 کسانو او د حماس، حزب الله، حوثیانو او کتایب حزب الله په شمول د ایران پر نیابتي ډلو او ایران بندیزونه لګولي او د خزانه وزارت ته امر کړی چې د هغو بندیزونو اجرا ته دوام ورکړي چې د ایران پوځي صنایع په نقشه کوي.
له خبرونو ور اخوا
وربشو کندوز ته په کندوز ښار کې یو شمیر نسوار پلورونکي وایي د نسوارو مصرف کوونکي زیات شوي او د دوی بازار هم ښه ګرم دی. د نسوار پلورونکو په وینا چې اوس مهال په یاد ولایت کې د نسوارو د تولید لسګونه وړې کارخونې فعالیت کوي او بیلابیل ډوله نسوار تولید او بازار ته وړاندې کوي.
په کندوز کې یو شمیر نسوار پلورونکي وایي د دوی پیرودونکي زیات شوي او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. په وروستیو کلونو کې پر کندوز سربیره د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې د دغې نشئی په دې د تولید فابریکې جوړې شوې په آزادانه توګه نسوار تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي. 45 کلن عبدالغفور چې له 13 کلونو راهیسې په کندوز ښار کې د نسوارو جوړولو او پلورلو په برخه کې کار کوي، هغه آزادۍ روډې ته وویل:
یک دا شرکت از گل میگا دیگه پاکستانی میگا گل زاو
په کندوز کې د نسوارو د تولید لاس وړې کارخونه فعالیت کوي. دغه کارخونه مختلف ډول نسوار تولیدوي او بیا له دې ځایه خلک تخار، بدخشان، بغلان او آن کابل ته نسوار وړي.
سلویخ کلن جان آغا چې له 40 کلونو راهیسې د نسوارو د پیرو پلور کاروبار کوي، دی وایي هر ورځ 2-3 منه نسوار پلوري او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي.
نسوار د 3-4 هم هسته که البته تعداد یې زی
موږ دلته ډول ډول نسوار لرو، 2-3 ډوله یې خپله جوړو او شنه او تور نسوار چې ورته پاکستاني نسوار وایي هغه هم په کندوز کې تولیدیږي. بیا هغه تیار جوړ کړي پیرو یو من نسوار ل 1500 افغانۍ نیولې تر 2000 افغانۍ پورې قیمت لري.
په نمړي ولایت کې اوبل نسوار پلورونکو شهاب الدین وای چې د طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره د نسوارو پیرو پلور وده کړې ده.
نسوار کې مګر مازمه کندوز مګریم د کندوز جوړ مشه نسوار کندوز
د نسوار په کندوز کې تولید کیږي. پیلن کندوزی، تخاری او وقچی نسوار زیات فیرودونکي لري. بدخشان، تخار او بغلان ته هم خلک له موږ څخه نسوار وړي. د ورځې 2-3 من نسوار پلورم.
څلوېښت کلن سعدالله چې له 15 کالو راهیسې نسوار اچوي، هغه وایي د نسوارو اچولو له امله د غاښونو پر خرابېدو سربیره د معدې او نورې ناروغۍ هم ورته پیدا شوي دي.
داسې شی نه دی څوک به خیر کې ویسي. یا وروره جانه، موږ ښه ورځ لیدلې، بعد ورځ غاښ دې درد کوي، نه یې ګرانګه کاله کې جنګ کوو، وهل کوه، دا کارونه به کوي. کسیر مسیر ته مې دا تاسو ویلی چې دې کار نه باید لرې سګرت، نسوار، چارج. نسوار چې نه وي وضعیت داسې خراب چې درته وایم چې ورځ نه تا سره 15 خبرې نسن که دغه اوس مې تا ته لاقار راځي.
دا چې نسوار اچول څه ډول ناروغۍ منځته راوړي، د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شمس الدین سمدی آزادۍ روډي ته وویل:
نسوار عوارض بسیار زیاد داره، مشکلات جهاز هضمی را
نسوار غاښونه او معده خرابوي او ډول ډول ناروغي منځته راوړي. د وجود رګونه خرابولای سي او د زړه عملا او دماغي سکته هم منځته راوړلای سي. زه له خپلو هیوادوالو غوښتنه کوم چې د نسوارو په شمول د هر ډول نشي توکو له مصرف څخه ډډه وکړي.
نسوار له ډېرې پخوا زمانې راهیسې پر افغانستان سربیره په پاکستان، ایران او په یو شمیر نورو آسیایي او ان اروپایي هیوادونو کې خپل مصرف کوونکي لري او پر دې نشئی پدیدې تر اوسه کوم محدودیت نه دی وضع شوی او تولید کوونکي له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلامونه، ستړي مشه تاسو د نوربسته پروګرام اوري چې د فرید سیال پکې د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمواله اختصاصي قربانی یو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د طالبانو حکومت لخوا په افغان نجونو خوځو لګول شو محدودیتونو هغوی اغیزمنی او مرستې تړ کړې دي. یونیسیار د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر د خبره کړې ده. دې سازمان زیاته کړې په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی، خدای له هم لیکلی دی چې دوی په دې هیواد کې زده کړو او اسانتیاو ته د افغانانو په لاسرسي تمرکز کړی. بل پلو د پاریس په کوربتوب د 2024 کال اولمپیک لوبو ته چې شاوخوا 100 ورځې پاتې دي، د بشري حقوقو یو شمېر فعالان او پخواني ورزشکاران د طالبانو تر کنټرول لاندې اولمپیک کمیټې د تحریمولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو خوا پر ښځو د بندیزونو په دوام بیا د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی ویلي چې د سوداګرو ښځو کاروبار د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو لپاره یو کاري فرصت برابر کړی، خو هغوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د پانګې او بازارونو نشټوالی د دغو سوداګرو ښځو یو له مهمو ستونزو ګڼل کېږي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې په هغه نوي راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي چې 3000 سوداګر خوځو چې په ترسره شوي سروې کې برخه اخیستي 1000 ویلي چې د خپل کاروبار لپاره یې پیسې پور کړې دي. له دې سربېره چې په افغانستان کې سوداګر خزي له ستونزو سره مخامخ دي، په افغانستان کې خزي ورزش نشي کولای، له ښوونځیو او پانتونونو هم راګرځول شوي او هغه خوځو چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوي د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون له کار هم راګرځول شوي دي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې خزي نشي کولای عمومي پارکونو ته لاړ شي، عمومي حمامونو ته لاړ شي او ورزشي کلبونو ته هم لته راګرځول شوي. خو دغه ټولو بندیزونو لکه څنګه چې ملګرو ملتونو راپور کړی دی د خزو په ژوند یې اغیز کړی دی او دوی مرستې غوښتو تړ کړی. د دې ترڅنګ چې د خزو په ژوند یې څومره اغیز کړی دی، پایلې به د خزو لپاره څه وي، خو د طالبانو حکومت چې دغه بندیزونه یې پر خزو وضع کړي، د دوی لپاره به دغه بندیزونو پایلې څه وي؟ نن په پروګرام کې پرې خبرې کوو. ملمنې راسره په پروګرام کې شته، له دوی به واورو چې دغه پوښتنې راته ځواب کړي. که تاسې هم څه پوښتنه لري د همدې موضوع په ارتباط باندې یا غواړئ موږ سره نظر شریک کړئ، کولای شئ چې زموږ شمیرو ته زنګ ووهئ. زه تاسو ته شمیرې وایم: 00 420 1 5001 او 00 420 1 5001. دا زموږ شمیرې دي، کولای شئ زنګ ورته ووهئ که چېرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي. لنډ زنګ ووهئ، پرېږدئ چې موږ ساسې شمیره واخلو، له هغې وروسته بیرته زموږ همکاران تاسو سره اړیکه کې کیږي. بیا کولای شئ چې موږ سره په پروګرام کې خپل نظر شریک کړي او خپل پوښتنې هم را سره شریک کړي. په پروګرام کې را سره ملمنې شته، د ولسي جرګې پخوانی غړي سیما خوګیاڼۍ، د لوګر ولایت د والي پخوانی مرستیاله رابعه ستانکزی، او د خبرونې په دویمه برخه کې به بیا د بشري حقونو مدافع ممتاز یوسفزی او مدني فعال پښتنه ځواک هم را سره مل شي. اغلی خوګیاڼۍ، په پیل کې تاسو ته خره غلاست وایم، ستړي مشي مننه لدی چې وخت راکړو په پروګرام کې در سره ګډون وکړه. تاسو د هغو بندیزونو نه خبر یاست چې طالبانو په تیر دوه کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو وضع کړی دی. که د دغه بندیزونو اغیز په پیل کې پر افغان نجونو او ښځو باندې وڅېړو، ټولو ته معلومه ده چې رواني ستونزې نجونو ته پیدا شوې دي، یا په کورونو باندې ناستې دي، کاروبار نه لري، مرستو ته اړ شوې دي. خو په ټوله کې هغه ژورې اغیزې چې ظاهرا نه ښکاري خو په ښځو او نجونو باندې اغیزې کړي دي څه دي؟
ډېره مننه زم خپل ورتاس ته، د تاسو د راډیو ټول محترم اوریدونکو سلامونه مېلمنو ته. نو موږ تاسو په دې کوم راځه چې طالبان بیا هم د قدرت ته رسېږي او قدرت ترلاسه کوي په افغانستان کې، هیوادنه کارچی کوي او ډېره جدي توجه ورته کوي. هغه په سیستماتیک ډول د افغان ښځو حذفول د ټول نه وو چې بې شمېره فرمانونه صادر کړل، په هر فرمان سره د کوشش وکړي چې د افغانستان ښځې د ټولنې نه حذف کړي. نو پاور قدم کې موږ ولې چې په کورو کې نه ودی مسکن کوي، هغه په دولتي ادارو کې کار کولو یا غیر دولتي ادارو کې کار کولو بې ورته بل تاسو دې کول شي. تاسو مې ولنه مثلا کار کوي، تاسو ورنه کار کوي، موږ ولې چې مثلا اکثره ځای کې خزې انجینران یا مثلا وزارت مالیه کې دوه کار کول، د بودیجې بخښې کار کول، یا په وزارت تجارت کې کار کول، یا وزارت اقتصاد کې کار کول، دا څه کوم چین مسلکي ځای نو یا یو ډاکټر په وزارت ساته ما کوم کوي نو په هر وخت کې نو یو مسلکي کار شکار کوي، هیڅ کار دې کور اوره د اولاد وسی او ورو سی خاون سی د لري په واسه کار نشي کولای. د دکانداري نه د چمتو مخه تلل شي کور کې نو بل نه لږه شي ورو شي دغه سامان مو پوری په خلکو باندې. نو به دغه نو ورسته مونږ ول د چې په تلویزیونو کې مونږ په خپل باندې باندې ول د کلر شتوک مثلا زی مو زی خپل حق پړي په دې برهمان شکل دی لاره جنتان تلل شي کانجه شو دي. او دغه ترڅنګ مو ول چې پارت تلین شي او سفر کولای شي همان لنشي. نو یو پګوته شمار خو زه په کابل کې ځنه څنګهارتن نظر چې هغه کې بند کړو، یعنی هغه کار دې د لا سواخستو یې دې خو یو موجوده چې موږ تاسو ته چې اکثرا خو د جنګ روان تکلیفونه پیدا شوې دي، تر ټولو یعنی بد خبر دا و چې دوی د تعلیم نه بند کړي. هغه کار چې دوی ته پرې پکې دي هغه ور کړی دی، او په اسلام کې هیڅ ډول ممانعت دې نشته، او دوی هم هیڅ نه و وزر نه لري چې ولس ته وي چې نه په دغه خاطر باندې موږ داسې په کورو کښې نه ولي یا د جنکې په کورو کښې نه ولي دي شپږونه پورته دوی مکتب ته نشي تللی دوی تعلیم نه شي کولی. موږ تاسو ولیدل چې مثلا دوه کاله پوره شو دی درېیم کال شروع دی او دا جنکۍ چې مثلا لسم کښې وي اوس باید فارغ شوې وي فاکولټه کښې د اخرنی کال دو پاتې شوې یعنې هغه دولتي امتیاري ته روانه کړل اخرنی سمستر یې وو او دوی بهته کور وکړي دا غیر دین چې دوی ته رواني تکلیف پیدا کوي غیر دین چې مثلا ټولنه په ورو ورو د بېسوادۍ مخته ځي نو د دې تر څنګ دغه د ټولنې د شاتګ سبب هم کېږي. یعنې دغه کار دومره لویه ضایه وه د افغانستان خلکو ته یوازې د افغانستان خلکو نه د افغانستان خلکو ته چې د شلو کالونه هم ډېر موږ بېرته شاته وروسته لاړو ځکه دغه نسل چې اوس تربیه کېدو د فارغېدو د ټولنې ته دو خدمات مثلا هرڅه کول دوی باید خلکو ته کار کړی وی خدمت یې کړی دوی لاړه په کورو کښېناسته نو په همدا خاطر ته لکه موږ چې په راپور کښې وو ځینې ښځې کارونه کوي او په افغانستان کښې به ښځه پیسې وي کوم ځای کښې هغې ته چې بانک قرضه ور نه کړي هغې ته چې امکانات برابر نه کړي هغه به څنګه کار وکړي هغې دپاره چې مارکیټ پیدا نه شي نو هغه به څنګه خپل کوم محصول چې لري یا کوم تولید چې لري هغه به وپلوري هغه به مثلا بازار ته عرضه کړي خلک به شي هغه به واخلي دا ټول هغه اشتهار رول لري عکس رول لري دا به څنګه وکولی شي دا ټول هغه مشکلات دي چې د افغانستان ښځې فعلن لري او غیر ځینه چې دوی رواني تکلیفو باندې اخته دي اوتومات چې خپل دا ټولنه یې نور هم شل کاله یعنې وروسته وغورځوله او ټولنه یې هم بې سواده کړه هم شاتګ کړه.
آغلی خوګڼۍ که د زده کړو په برخه کښې خبرې وکړو موږ تېرې ورځ په پروګرام کښې په دې باندې خبرې درلودلې چې په ښځو ته په کورنیو کښې دغه د تصمیمونه چې نیول کېږي هغه لوی وي که واړه وي د نظر حق نه ورکول کېږي یا له هغې نه حتی پوښتنه نه کېږي چې راشي په یو موضوع نظر ورکړي. مېلمنو بحث دا کوو چې په افغانستان کښې د سواد کچه ټیټه ده خلکو ته همه پوهاوی نه دی شوی نارینه خبر نه دي چې ښځه دا حق لري حتی خپله ښځې خبرې نه دي چې داسې یو حق لري چې هغوی په تصمیم نیونه کښې باید د هغوی نظر واخیستل شي. اوس چې دا ښوونځي بند دي نجونې پانتون ته نشي تللی ښوونځیو ته نشي تللی دغه موضوع چې په کورنیو کښې یو ډول تاوتریخوالی به بیا رامنځته کېږي او ښځه به د کور په کونج کښې ناسته وي او نارینه به لږ څنګه چې مخکې وه ټول واک او اختیار به د نارینه سره وي دا موضوع څومره راپورته کولی شي او په ټوله کښې کورنۍ تاوتریخوالي د څومره دغه بندیزونه لمن وهلی شي؟
ګوره یو خو د افغانستان ټولنه سنتي ټولنه وه او دا سلیواکي پکښې ډېره وه د اول نه هغه فارسي اصلاح باندې مرتالاري وه نو په ټولنه کښې همیشه واکدار نارینه وو ځکه یو علت هم دا وو چې نارینه پیداوار وو وی هر کس نان داد فرمان داد که نه څوک چې ډوډۍ راوړي هغه به فرمان ورکوي ځکه چې ښځه خودکفا نه وي د نظر ورکولو حق نه لري چې کار ونه کړي پیسې ونه لري هغه نظر هم شي ورکولی او بل غټ مشکل دا وو چې په افغانستان کښې اکثره نارینه او ښځې د خپلو حقونو نه یعنې دوی خبرتیا نه لري آګاهي نه لري چې دوی حق څه شی دی ښځه کوم حق لري یعنې که نارینه هم په دې پوه شي چې دا زما د ښځې زما د لور زما د هور حق دی او ښځه هم په دې پوه شي دا زما حق دی نو که ښځه پوه شي وی غواړي او نارینه پوه نه شي بیا هم ستونزه ده نارینه یې نه ورکوي نو مهم دا دی چې دواړه لازم مضوم دی په کور کښې په ټولنه کښې هم نارینه باید دوی په حقونو پوه شي هم باید ښځینه په خپلو حقونو باندې پوه شي چې دغه زما حق دی نو یو علت خو یې دا دی بل علت یې دا دی چې ماتل چې هغه خپله دغه شیان ټول دي سواد ورکول دي که سړی مثلا سواد ولري خو هغه کولی شي چې لاړ شي خپل حق په یو کتاب کښې وګوري په یو مجله کښې وګوري په یو اخبار کښې وګوري د یو راډیو نه یې واوري تلویزیون نه یې واوري متاسفانه زموږ دغه دا پروګرامونه هم په افغانستان کښې ډېر زیات کم وو تقریبا ما خپله د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کښې کار کولو یو کار زموږ همدغه وو چې باید لاړ شو مکاتبو ته نو یا لاړ شو پوهنتونو ته اوس خلکو ته ووایي یا لاړ شو هغه ځای کښې چې ښځې کار کوي مثلا ځینې فابریکې وي وړې وړې اوس خلکو ته ورته وایي دغه ستاسو حق دی دغه ستاسو حق دی نو هغه ښځه چې بې سواد دي په کورو کښې دی او کله په خپل حق خبرې دي او خو نه دي خبرې نو چې کله په خپل حق خبر شي او مطمئنه شي بیان کول شي د خپل حق مطالبه وکړي او هغه هم که چېرته مقابل لوی رستا په حق پوه شي خو در به کړي که پوه شي نه یې در کوي نو یو لامل یې بې سوادي وه بل لامل یې سلیواکي وه ټولنه سنتي وه او اکثرا شیان ته دو مذهبي رنګ ورکوي خو هغه اصل نه ده څومره چې د افغانستان د مسلمانان په صورت عموم او د افغانستان ښځې په اسلام کښې یعنې اسلام یو متعدله دین دی څومره حقونه چې خدای پاک اسلام کښې موږ ته را کړي دي په هېڅ نړۍ کښې نشته په هېڅ کونج کښې نشته د تعلیم حق یې را کړی د کار حق یې را کړی دی د نظر حق یې را کړی دی د کار جواز یې را کړی دی یعنې هر څه په اسلام کښې شته دا چې دوی اکثر شیان ته مذهبي رنګ ورکوي دا بېله خبره ده نو په دغه شکل باید اول د افغانستان ښځو ته یعنی دا ورخدل شي چې دغه ساحه حق او امدارنګ نه نه ته باید ورخدل شي چې دغه ساحه فور ساده مېرمن نه ستاسو لوب حق دی نور څه څنګه کوي چې ته خپل حق باغه په اسلامي چوکاټ کې په شریعت کې دی ته نه وړي او هغه باید وتور کی نو دا مشکل حل شي نو مفاسان ستونزه حل ده
مننه غلي خوګانی تاسو به تر ګرځم مال تاسو به په زده کړو په ارتباط او د شپ کورنۍ کې د تاریخوالي مخنیوي څنګه کولای شو په دې خبري وکړو زموږ بل ملمنه د بشری حقوقو مدافع ممتاز یوسف زی هم را سره ده اغلی یوسف زی تاسیم ستړي مشه پروگرام ته بخیر اغلی مخکې اغلی خوګانی په دې خبري وکړه چې د زده کړو نشټوالی په کورنیو کې څنګه تاریخوالي را منځته کیږي هم درنګ د شپ افغان انجونی او خزي چې کار نشي کولای یا زده کړو ته لاسرسی نه لري نور بندیزونه ور باندې دي کوم ستونزې سره مخ دي کته سی په دې اړه خر سره وغږیږي دغه بندیزونه چې اوس طالبانو پر افغان خوځو باندې وازه کړی دي نړیوال هم په اړه غږ پورته کوي طالبان خبر نه مني د افغانستان ګاونډیم وای چې خوځو ته حق ورکړي اسلامي هیوادونه وای چې خوځو ته هغه کم شرعي حقونه چې په اسلام کې ورکړي دي هغه ورکړي چې هغه لړل زده کړې ته اجازه اشاره کوي یا کار ته اشاره کوي ټول نړیوال طالبان غواړي چې دا کار وکړي طالبان څه داسې دلیل لري که څوم دوی اختیار پر سنې وسر نه وای خو ظاهرا تاسو په افغانستان کې استي وای وضعیت ویني خلک څه وای د طالبانو دلیل په دې اړه باندې څه ده چې دا کارونه ټول پر خزو باندې اواز منع کړی دی او غوی ته اجازه نشته ده
السلام علیکم تاسو د نو ملوانو ته او ګرانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې تاسو روغ جوړ صحت سلامت اوسئ ډیره زیاته مننه تاسو نه چې په دغه برنامه کې تاسو دعوت کړئ مهرباني دغه د تقریبا دوه کاله زیاته دغه د امارت اسلامي حکومت راغله د دوی ټول بندیزونه او د دوی ټول فوکس په دغه ځو باندې دی افغانستان کې تقریبا 50% خزی دی چې په دغه ټولنه کې دوی کار کوي او زحمت باسي هم په کور کې هم په دغه جامعې کې اقتصادی بخش کې ازدک بخش کې ټول بخشونه کې اوس په هم دوی مکمل د ټول فالج ده د دې اساسي خبر ده چې د خزو نفوس د نایمه نه زیات ده اوس بیا افغانستان کې چې خزه په یو ټولنه کې چې شامل نه یې اره حکومت هم په دغار بخش کې دوی لپاره حکومت لپاره مسوله جوړیږي داسې ځکه چې دوی اوس دا اول نه تر نه پورې درې څلوېښت کاله کې چې په افغانستان کې جنگ روان ده په دغه درې څلوېښت کاله کې همیشه ښځه متضرره ده همیشه ښځه متضرره کېږي د دې اساسي خبره چې ده چې موږ دونه پوه نه لرو بیا هم اساسي مشکل دا ده چې افغانستان کې زده کړه نشته موږ د طالبان نه دغه امید مو چې دوی راشي ځینې ولایتونو کې ځینې ولسوالۍ او قرا او قصبات کې مخکم مکتبونه نه وو ځکه نه وو ښځه په کور کې وو دغه موږ امید او امیدواري د ښځو دغه وا چې طالبان ده شي امکان لري چې دغه نور ځینې کې دونه کار نه چې دوی مکتب وو بولې او دوی مکتبونه هم شاید اضافه جنکیان لپاره هم شاید جوړولای یا مثلا مکتبونه په خو جمهوریت حکومت کې ډېر مکتبونه فعال جو ماشومان په دغه د سانه او لیک دوی درس وایله او د دې موږ امید داسې نه و چې دوی هم راشي مکتبونه مکمله باندې پاتونه مکمله باندې او د ښځو باندې بندیز ولګي ځکه چې موږ په دغه درې سره کال کې د ښځو لرو چې مکمله خپل د کورنۍ سرپرست خپل د کورنۍ نانوره ده او هغه بیچارهګان نن په کور کې دي او د دولت هم فکر نه کوي چې دا دخل دا خزه یو سرپرست په کور کې نه لري او دې لپاره یې شاو به تاسو برابرې هغه مجبور ده چې یو کار وکړي او ډیره خزه چې اوس هم دی د کار نه مکمله د کارونه دې نه نیول شوې دي ډیره خزه خپل په کور کې اوس کار کوي فرض مثال لاسي کار کوي یا فرض مثال تولیدي ترشي جوړوي مربا جوړوي یا فرض مثال خیاطۍ کوي دا کار جوړ او کوي شي خپل فامیل خپل ماشومان لپاره نفقه برابر کړي او دوی لپاره څومره ستونزې ده او دوی لپاره مارکیټ هم نشته دوی لپاره بازار هم نشته چې دا کار دوی خپل محصولات خرڅ کړي دا خپل د حکومت لپاره اسره جوړیږي ځکه چې د افغانستان حکومت اقتصاد هم کتر راځي
او بل خبره چې طالبان امدونه چې د نارینه نه تکس نه اخلي د ښځینه نه هم تکس اخلي چېرته چې اوس ښځه باندې بندیز لګول کېږي او ښځه کار نه ونه نیول کېږي هغه مجبور هم ده چې دولت ته تکسونه پرداخت کړي د کومه لار نه دوی پرداخت کړي خو مجبور ده چې باید دوی کار وکړي امدونه ده هم ښځه د دولت لپاره ستونزه ده هم خلکو ملت لپاره ستونزه ده نو دغه مشکلات ستونزه په دغه درې څلوېښت کاله کې لکه تېر حکومت جمهوریت حکومت و هغه وخت هم ښځه د خپل د حق حقونه خبره نه وه دې د غني حکومت نه مخکې د کرزي صاحب د حکومت وخت کې هم خلک خبر نه وو دغه د مجاهدینو وخت کې دغه د حکمتیار وخت کې دونه د خلکو باندې تیزابونه یې پاشوله خلکو دونه متضر کېده دوی په هغه وخت هم حکمتیار صاحب خلک په مکتب کې نه پرېښوده یعنی همیشه ښځه په افغانستان کې همیشه سرکوب ده همیشه دوی حق همیشه نیول شوی
یعنی فرق نه کوي که طالبان و که جمهوریت و یا که دغه وړاندې مجاهدین و هر دوره چې و په یو ډول نه په یو ډول ښځه په کور کې نیول شوې ده هغه اساسي حقونه چې انسان لري هغه ترې په یو ډول اخیستل شوی
بله زه داسې نه وایم چې نن طالبان راغلي دي طالبان دغه بندیز به ښځو باندې لګولی زه هغه وخت یاد مې د مکتب نه چې زه فارغ کېدم مکتب خلاصوله دغه د مجاهدین حکومت راغی دغه مجاهدین هم مکتب نه بند کړ دغه د خلکو ښځو باندې کار نه بند کړ دغه تیره بیا د حکمتیار صاحب په ټولو هغه جنکیان چې هغه نجی په وخت کې چې دوی مکتب ته تلل د دوی په مخ باندې تیزابونه پاشوله چې دا جنکیان ولې مکتب وایي ولې سبق وایي و درس وایي د پوهنتون نه بند کړی و یعنی یو دغه د طالبان حکومت نه دی دغه تیره وخت هر رژیم چې دغه د افغانستان کې راغلی په هر رژیم کې د ښځو بیچارهګان مظلوم او دوی متضرر کیږي په هر رژیم کې
مننه کور ودان تاسو ته غلی یوسف زی بیرته راګرځم او د دې پایلو په اړه باندې چې په افغانستان کې هر وخت داسې یو وخت راغلی دی چې ښځې له ښوونځي و له کار او له تعلیمه راګرځول شوي دي بیا له هغې وروسته یو څه ارامه کلونه په ښځو باندې راغلي چې دوی توانېدلی دي ښوونځیو ته ستنې شي لکه د تېرې دورې د طالبان د سقوط نه وروسته بیا جمهوریت و چې په دې وخت کې نجونې ښوونځیو ته تللی شوې او ښځو کار کولی شو بیا ورپسې طالبان شو یا له دې نه وړاندې کوم داسې تم شو لکه یو دوره دوی تللي دي یو دوره یو نسل پاتې ده بیا یو نسل تللی بیا یو نسل پاتې دغسې په افغانستان کې په دغې تیرو څلوېښتو پنځوسو کلونو کې دا دورې راغلي خو دا چې اغېز یې پر افغان ښځو څه کړی دی یو نسل باسواده شوی یو نسل پاتې دی وروسته به په دې خبرې وکړو اغلي خو ګڼې ته به هم ورشو خو دوه اورېدونکي راته پته بدي دوی به راواخلو نوم راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې مهرباني ستاسې اړیکه واصل
من نن هغه شال خو راته تاسو دا نه کده زه درې ټور کډم نه اړین کته ملمنو ته سلامونه پدې نن سبا سخر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ
خادم صاحب هلمند نستړی مشي مهرباني که څه پوښتنه لري او که نظر لري لطفا لنډی را سره شریک کړئ
ډیر زه تمنه نه زما هم دا څه نظر لکه څنګه چې بخیر خو خبر کوله وای کله سره په امارات کې هم د شته حقوق سي نه دی ورته ورکوستي به او په تیر نظام کې اکثره خلک وایي چې په تیر کې مکتبونه خلاص نه دغه حقوق خو یوازې د دوی حقوق نه و چې هغه مکتبونه خلاص و تر څنګه هغه په کورونو باندې زموږ پر کلیوالو شوز باندې چاپی ول کېدل د دوی امریکایانو په زور تلاش کول خپل سپین به ورته ورل کړي او اکثره خوندې خوښول نو دا چې وحشت په واقعیت سره چې په تیر کم دا چې ستونزې او مشکلات وو دغه مشکلات د ډېر وخت څخه په افغانستان کې جریان لري وو سفر یوازې د مکتبونه باندې نو دا دغه ته کثیر موږ هغه ستونزې مخکنی ستونزې وګورو دا دومره ستونزې نه ده او ان شاء الله زمونږ ستاسو د وخت په تیر دوه سره زموږ په دې تمه یو په دې باندې مطمئن چې ان شاء الله دا مکتبونه به خلاصيږي
مننه کور ودان په دې هیله چې ساسي دغه هیلي پوره شي او یو ورځ افغان نجونې وکولی شي ښوونځي او پوهنتون ته ستنې شي خادم صاحب کور دی ودان بل اورېدونکي راسره په اړیکه کې دی نوم راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته فریدې خورې تا او مېرمنو ته سلامونه وایم
علیکم سلام نوم مو څه دی له کوم ځای مو اړیکه نیولې
بیا هم در سره وصل شوی وسامه هم د هلمند ولایت ته چې کیول سوالي څخه د شوزو حقوق لکه خادم ساتور نه پتی حکومت کوسته سوی ون دی حکومت کور کر سوی دی او د شوزو حقوق مش پر شریه معیار باندې واغ چوات کوسته د سینګ حقوق مژنه اړو چې د باندې راوځي و ښځې په پټو کې کار کوي، هغه کارونه موږ خپله کوو. موږ دوی ته ضرورت نه لرو، دوی ته موږ ویل دي چې تاسو په کور کې کښېنئ، د خیره سره موږ عادته ګټو انشاءالله. ثوابونه هم در کوي چې ناست یاست، او خپل د تفریح دپاره خپل د شناختګانو د دې خوا ته کلی سي. تاسو موږ نه غواړو چې دوی داسې زده کړې وکړي چې هغه د کرکټ دپاره یا د فوټبال یا انجینر سي یا
اسامه. په بخښنې سره، ولې نه غواړې مثلا ساس له کلي نه یا ساس له کور نه یو انجلۍ انجینیره شي؟ لکه څنګه چې په کلي کې مو یو ولک انجینر کېدلی شي، ولې انجلۍ نه شي؟
انجلۍ خو په شریعت کې اجازه نشته انجلۍ ته، ولې دا په ښه بس خپرېږي ځینې. او دا چې
په بخښنې سره اسامه، دا چرته د قرآن کریم آیات ته حدیث ته چې خپل د چرته لوستی که چا درته ویلی دي چې ښځه نشي کولی انجینیره شي؟
بله، خو دلته ملایانه موږ ته وایي چې انجینرې ته و دېو ته موږ ضرورت نه لرو، موږ یې داسې روزلي یو. موږ خپله شکر دی الحمدلله د مولوي کمال الدین صاحب زامن یو، او ورونه مې ملایان دي د خیره سره. زه هم خپله دیني تعلیب یمه، نو موږ خو هم پر عمارت څخه دا غوښتنه لرو چې دغه ګزاره چې دوی د ښځو سره کوي، دا زما پلار هم نه وایي چې دا په شریعت کې دا رقم د کابل د ښځو سره دوی دا ګزاره کوي، وس په کور یې ورننوځي، لاس پښې ور وتړي، په لنجر کې واچوي. په شریعت کې دا حق نشته چې ته پردي ښځې ته ورنږدې شې، باید په پولیس یې ګیر کړي. او دا چې چا بې اجازه سره ته ورځې، دا په شریعت کې دا حق ورکړل شوی دی چې ته ماشین په راواخه ویوله، دا مردار دی، کېته ویشته، دا شهید دی. نو دا چې دوی د کابل د ښځو سره دا رقم کوي، ته چې هغه کفار دي دا رقم کړي، د طالبان سره هم نه دي ښه چې داسې رقم وکړي. موږ وایي په شریعي معیار کې به تاسې حکومت جوړوي. دا چې موږ نیوکې پر لرو، موږ دغه رقم نیوکې پر لرو، فراج توخي صاحب وایي تاسې د تېر حکومت پاتې شوي یاست.
مننه کورودانو سما، خو زما دغه پوښتنه لا هم نه ده ځواب شوی چې تاسې ولې دې سره مخالف یاستئ، ځکه که موږ چرته اسلام ته وګورو، په تېرو خپرونو کې زموږ میلمنو دا مثالونه راوړي دي چې ښځې کولی شي تجارت پیشه شي، ښځې کولی شي د جنګ میدان ته، لکه څنګه چې پخوا وختونو کې اته موږ د ملالۍ میوندي ښه مثال لرو چې هغې به د جګړې میدان ته سړو ته اوبه ورسولې، دغسې په جګړه کې ونډه واخلي، پاره برخه کې ونډه واخلي، تر څو دوی د ټولنې برخه وګرځي، یو کولی شي نارینه سره اوږه په اوږه هغه ژوند چارې پر مخ یوسي. خو دا چې تاسې وایئ چې خپله د دین عالم یاستئ، په دې پوهېږئ، خو بیا هم د ښځو تعلیم سره، لکه څنګه چې اسلام حق ورکړی چې زده کړې وکړئ په دغه عصر کې چې حتما اقتباس به کیږي، او د اسلام هغه حقیقي معنا چې د وخت سره علما نوی فتوا ورکوي یا اقتباس کوي له حدیثونه، له قرآن شریف نه، حتما تاسو بیا په دې برخه کې معلومات لري. خو دا چې بیا هم د ټولو سره بیا هم مخالف یاستئ، زه نه پوهیږم چې ستونزه چرته ده، یا دا چې د اسلام نه صحیح اخس نه ده شوی، یا دا چې مونږ اسلام بل ډول تعریفو. یو بل اورېدونکی هم راسره دی، ستړي مشئ نوم راته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
سلامونه تاسو ته، استاذ تخنیکي همکار همدارنګه ټول خوږو اورېدونکو ته وایم، او میلمنو ته سلامونه وایم.
مننه کورودان، نوم څه دی، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
مبارز جانان لفران.
مبارز جانان لفران، ستړی مشیله، تاسو یو استاذی په سیمه کې ښځو وضعیت څنګه دی، او د موضوع په ارتباط کې خپل نظر شریکول غواړي، لطفا لنډ او پوښتنه کلري.
زه به لمړی خو نظر وړاندې کوم، یو پوښتنه کوم. خو جان دا چې اسامه وویل دا ټولې خبرې مونږ ردوو، ولې چې په اسلام کې په هر ځای کې د ښځې حق د نورو سره مساوي دی، پخ نه کې کنه دي کښه دي د دواړو حق یو حق دی. دا څنګه دي چې څنګه انجینر نه شي جوړې، تر څو ډاکټر نه شي جوړې، د لوخارچي ته ضرورت ته حکومت کوم شو ګورې وایي، دینی تعلیم پر د اخري تعلیم هم پر د خپل خشيون جوړې. نو کستا ژوند خرابې، زما دینی تعلیم کړي، زما ژوند خراب نه، زه دینی تعلیم نو څه په کوم چې ژوند مخ خرابې، دینی تعلیم کړي شیم نه لرم، نو خو اصلي تعلیم ته ضرورت دی. د دې چې سبا چې کوم خبره کټولې مونږ را دوه، دا هیڅ خبره نه ده. دی وایي چې زه انجینر نه شم جوړېدای، نو هم ډاکټر نه. دا چې وکی چې سمې بندي کې د کورې مرا باسې، نو دوست مون بندې کړي، تعلیم باندې بندیز لګولې، دا هم لا مو ډېر بد ورته کړي، نو په کار کې بندیز ورته لګول. ملایان خو په دې دغه کې خدا دې چې طالبان حکومت نه پوهېږم چې اوس دلته چمتووالی نه دی ورته نو لسته بله چې مكتبونه نه لیکم
جنات سپتا سره ته په فرا کې دغه فکر چې مخکې اوسامه بیان کړو ټول افغانستان کې دا ځکه په افغانستان باندې اوس چې د طالبانو حکومت دوی ډیره برخه ملایان دي او په افغانستان کې موږ له هر څه نه وړاندې خپل اسلام ته پابند یو او هغه اصول چې بیا وروسته له دې نه زموږ فرهنګ موږ ته وضع کړي هغې ته مې یو څه پابند یو. دغه فکر زیاتره خلکو سره دی چې اسلام کې راغلی دي خو خپله خلک ډېره مطالعه نه کوي، وایي چې مولوي صاحب وایي خو خپله نه ځي، تفسیر نه راخلي، قرآن کریم نه راخلي، تلاوت نه کوي، نه خلاصوي چې کتاب کې څه راغلي. واقعا داسې لکه څنګه چې مولای وایي دا رښتیا دي که نه؟ ستاسې په سیمه کې عموما خلک په څه فکر دي؟ لکه اوس نجونې مکتب ته نه ځي، دوی ورسره راضي دي، وایي چې ستونزه نشته. ده
داسې دی چې بره کې داسې خلک ډېر تا چې د جوړ مکتبونه غواړي غواړي چې لورې ډاکټر سي. دغه خبره دلته ده چې اوس زموږ ملایان خپل نصیحت کوي، دوی خپله پر هغه لارې عمل نه کوي، خپل زامن یې مکتوب ته وایي، دیني سبق په وایي، حج په وایي، نور ته نصیحت کوي، داسې وکړي حج وکړي او خپله دوی دا کار نه وي کړی، دوی خپل زامنو دغه هلته مدره مکتب نور والا چولی داس ملائن ملائن کی پاخت چٹول ملائن داس بجن جن ملائن داس پڑی جاگی خلگم غواڑی کی پنتلو مکتب ہر چیز
مننه کور دی ودان ژوندې اوسې مبارزه چې له فرانه دی اړیکې نیولې و بل اوریدونکو امرا سره د بیا باغلې سیمې ته ورشنو مراته واخلې لکم زما اړیکې نیولې مهرباني ستاسو اړیکه واسه
مدالي د هلمند دی اړیکې نیولې
هلمند نستړی مشي په خیر اغلې ورور لاندې نظر او روګه څه پښتنه لري
پښتنه می دا خور کې دا څه دی به چې اول خو دینی تعلیم ډیر وکړي چې دنیا وکړي بیا دې ورسره ستري هم وکړي
بل څه ویل غواړي
لکه دوه کې دا ستري تعلیم باندې دا پر جوزانی کی ظاہر خبر شروع دی بھائی چا دی دین تعلیم دو نہ دے کہ پر دین تعلیم دو نہ دی خبر خو جان دار چا پشتنا کی پر دین تعلیم دو نہ دی دی خبر یقین تسم دو نہ مالی دی دین تعلیم د مدرسې خو دو نہ دی گیر کړی زو ما زما نظر داد چې د مدرسې خو دی گیر کی دین تعلیم چا وکي جاد کوم دی جا هغه هم چې پروا نه کی دا خبر چې سره پیدا چیو انجینر پیدا چی او دینی تعلیم دی مې پلو په دغه د هم ځار خبر کې دغه تر هغه پلس ضرور دی ولې دا اسلام دی اسلام کار باید تر مخ ته ورسې جاتره هم چې هغه هم ناروانه دی پروانه کوي
مندنه کور ودان په دغه به ملمنی هم سو اب تر کړیو خو تر هغه ځای چې مو په افغانستان کې ونه په افغانستان کې هر کورنۍ په دې ډیر باندې ډیر تاکید کوي چې انجونی هغه انجونی د کال کاندي دوی هڅه کوي چې هغه ماشومتوب نه دوی مدرسو ته لیږي، دوی جماعتونو ته لیږي او هغه چې بیا لویږي هم مدرسو ته لیږي. او داسې څوک خو ظاهرا په افغانستان کې به که هغه تیر جمهوریت کې وو که اوس ونه به وي چې هغې ته به قرآن شریف زده نه وي، که ترجمه یې نه وي کړې، تفسیر یې نه وي کړې، خو تلاوت یې ورته حتما زده وي. د تاسې ټولو اورېدونکو مننه ور به شو مېلمنو ته. اغلی خوږیاڼۍ که په پیل کې د اورېدونکو د نظرونو په اړه باندې راته لنډ ووایاست، بېلابېلو سیمو نه بېلابېلو کسانو اړیکې نیولې وي، چا ویل چې حتمن باید نجونې یوازې شرعي تعلیم وکړي، هغه دینی تعلیم چې ده مصري ته هېڅ اړتیا نشته، د نارینه کور کې شته، هغوی ورته نفقه راوړي، ډوډۍ ورته راوړي، اړتیا نشته چې ښځه له کوره ووځي. خو ځینې بیا وایي چې ناول د شرعي دین وکړي، بیا عصري کې اړتیا وده کړي. تاسې څه نظر لرئ؟
ډېره مننه. اول خو دوه ورونو د هلمند نه تماس نیولې او هغه اولنی ورور ته ویم چې موږ هم هېڅکله د دې طرفدار نه یو چې باندې خواسته چوک راشي د افغانانو په کورونو باندې چاپې وغورځوي او د هغو ښځې د شپې د ورځې وځوروي چې موږ همیشه د دې په خلاف غږ چې کړی دی، که هغه د شرق پیدا وي، که مثلا د غرب نه وي، که هغه امریکا وي، که هغه روسیه وي، موږ هېڅکله دې طرفدار نه وو. د بمبارۍ، د راکټونو، د جنګونو، که هغه مجاهدینو وکړه په کابل کې، وحشتونه وکړه، که هغه روسانو وکړه، که هغه امریکایانو وکړه، موږ دې طرفدار نه وي. پاکستان دې طرفدار نه وي. کوم بم چې په ننګرهار کې هغه د مادر بم په نوم باندې استعمال شوی، د بمونو مور اوس هم د هغې خلاف وي، اوس هم د هغې غږ جبه وو چې هغه ډېر زیاتې ښځې متضرره کړې، ډېر زیات ماشومان یې په ننګرهار کې متضرره کړه. موږ د دې طرفدار نه یو. خو زموږ موضوع دا ده چې د ښځو د تعلیم حق دی، او دا تعلیم حق لکه څنګه چې اوس ورور یې ویلي چې باید دیني تعلیم وکړي، پر څنګه عصري تعلیم وکړي. اول دیني تعلیم تاسو هم ورته واضح کړه چې کله چې د جنکې د شپږو د پنځو کالو شي، نو افغاني کورنۍ اکثرا کوشش کوي چې دوته لمونځ او اودس او قرآن کریم تلاوت و یعنی یہ مدرسے تو اولگی ہے جمعہ تو اولگی داؤ کی اور دی ترسنگ ہر چک دین تعلیم کی دخا خبر دا زکر ہر چک پختو خلیو پی جنی خوزانم پی جنی قرآن کم زیو بالحق لے پی جنی پوٹول لکم نحیت کار بے غیر منظم و خراب نہیں بھی دخا خبر دا خود آگے ترسنگ اسکی علم دیر ضرور دے دومره زه به موږ تاسو هم دا اوس ګورو چې کله مثلا اختر وي کله دی خو ته ګورو کله دی بل خو ته چې سبا اختر دی څنګه دی یک روژه وي نو که موږ خپل په عصري علوم سنبال او همدغه سې وسایل م لرل موږ هم بیا رابستاغونې پېژمني کول او خلکو ته میدانه وله چې سبا اختر دی یا نه دی موږ ډېر عادي مسایل باندې یا مثلا چې کله بیمار نیسي یا سپوږمۍ نیسي نو موږ د پردو خولې ته ګورو چې څه کېږي کله کېږي نو دا ټول هغه شیان دي چې موږ خپله د دې نه محروم یو موږ تاسو ول همدا اوس په جنګونو کې ضرورت ہے ضرورت ہے ضرورت ہے اگر په افغانستان کې وګوره خزه مشکل شي وګم ټولګینه پورته تعلیم وکي نو د ضرورت زما هغه چې د دیني علم نو د خبرې وکړي ځکه کله د دیني علم د باید اسلام نه سجاخونه جوړ کړي چې خپل بادرنګ خو خزه ډېرې کې وي نه اسلام کوم حق شته د کړې ماته راکړې ته ماته خو هغه چې په شریف کې لیکل شته کول شي زه نشم کولای نو یو موضوع هغه د فرانه کوم روچ اړیکه نیول دا غینه مننه نو د خوځو د ملاتړ لپاره هیڅ خبرې وکړل دا څنګه چې کولای کی ضرورت هم دا غسیل نه وته هم دا خوځو هم ضرورت چې په اړه حقیقت او کی تعلیم کی او د دې د ضرورت څخه په افغانستان کې موږ هم دا اوس کول باندې کې نه ډاکټر لرو حتی په دغه شون کول کې موږ کولای شو چې یو ناسته په مارګل کې بدل لرو یعنی د خوشحالي خبر هم دا و چې اصل کول کې هیڅ نه شو هغه چې کلمه اول د چم ډیر کلی ته لرم او لسم دا لرم موږ د ماتلین سره سرکار ډیر لږ لږ تاسو سم کې نه کوي ما کا پکې چې دې خو خې ولې دې دو کوټې دې کوټې کور وو خاطه هم ویل لرلو تر پار به وته ولې تر پار نه جنا کې نه سي کالم به پاولو ان دې ډیر خون لرلو اوس متاسفانه هغه کار نشته یعنی کې هیڅ نه و په هغه نه ځان هیڅ نه شو دومره وشو چې دو کوټې کې لیک په کلی کې جوړ شو کدا سره نه پیدا کیږي نه تلل تا کار نه شو کولې نو ونه سوا چې هغه چې دغه خدمات خلک تر ځا کول او څه تاسو نه ده څه مخه مارو هیڅ نه
مننه اغلی خوګانی تاسو به تر اگر زما اغلی اوسب زی کتا سره ته وای تاسو مخکې شراو کړی په افغانستان کې هر زلم تاسو مختلف دوري راغلی کله خزی پاتې دي کله بیا خونځي او تدللی بیا پاتې بیا زده کړو ته دا امر کړی یعنی په ټوله کې د افغانستان په هر شلو کلو نو ورسته د سیو دوره را منځ شوې د چې خزی لزده کړو کار نه راګرځول شي په کور کې نه ول شوې دي دغه کلونه چې په منځ کې فاصله را منځ شوې ده څومره د افغان نارینه او اذهان او د افغان خوځو اذهان خراب کړي دي یا پیوډه ول باندې د شات لو خواته کش کړي دي
په دغه مخکې مشتاسه اشاره وکړه چې په دغه درې سمې سکاله چې دایمه په یاد دی زه همیشه د خپل متزرب شوې دي او اوس هم دغه ټول مشکل ستوندې د خپل موږ د نړۍ لاس دی تاسو فکر وکړئ چې په دغه افغانستان کې دغه د امارات نه ورسره د مکتبونه بند شو پانتونه بند شو یو نه نام د سو خپل اواز پورته نه شي دغه موږ د جنکیانو مکتبونه بند یو موږ سبا ته یو ډاکټر ته ضرورت لرو او پس یو انجینیر ته ضرورت لرو موږ یو ار مربی ته ضرورت لرو یو نه نه چې ځکه وکي هغه یو کس تعلیم دی او چې یو خدای تعلیم کې یو نسل ته تعلیم ورکړي اوس په یو کور کې تقریبا یو مور 15 شپک اولادون لري یو مور چې تعلیم یافته یې هغه تاسو د څه فکر وکړي چې 15 نفر د دې کورنۍ تعلیم یافته کیږي او پسې دغه دومره کلو چې دغه د دوه نیم کال نه دی خواته دونه مشکلات ستونزې را پیښه شو مکتبونه بند شو پانتونونه بند شو داسې کسان زه وینم چې آخري سمستر وه هغه بیچاره همداسې دونه خو پیسې مصرف چې خپل ځان یو چې ته ورسوي هغې باندې پانتون بند
او دسه د دې موږ خپل نه دسه आवाज ورته نه کښته د تعلیم باندې موږ جنکیان باید زده کړو کی زکه چې سبا د دې جامع لپاره خدمت کوي د خلکو لپاره خدمت کوي او چې ته چې بیا یو دغه لکان چې بیا کرکټ بورډ د کرکټ د شي د چې دغه دوی بیا کرکټ دی ګټي بیا ټول د شپې در ساره پورې خلک پای کوبي کوي دا نه اینه په سرکونه باندې پای کوبي کوي هغه باندې فخر کې چې والا کرکټ مو
وګټل یوسفزای اخلي یوسفزای و به خښه دلته پښتنه مراده شو مخکې ورونو زنګ وهلې والي او چې اوسمه چې زنګ وهلې چې خزنه شي کولای انجینر شي نه پونه پیغام نه نشي کولای چې کرکټ وکي تاسو د کرکټ موضوع یاد کړئ زما د پښتنه مراده شو داغه انجونی په مختلفو برخو کې کار نشي کولای وس خو له هر څه پاتې دي خو چیرته وګوره لکه نارینه خپل هیل لري خپل خوبونه لري یا هر څوک راوخلو کغنجلی وی که هلک وي د خپل راتلونکو لپاره هیل لري افغانستان کې کنارینه خپل هیل ټول نشي پوره کولای خو تر یو هدا پوري ورته رسیدلای شي خو افغان انجونی هتاغه د خپل هیل یو برخه تم نشي رسیدلای دلته افغان نارینه ولی خزه دیو بل انسان په توګه باندې نه فرض کوي بلکې دیو داسې څه په توګه فرض کوي چې هغه دی باید یوازې په کور کې دغه ذهنیت ولې د افغان نارینه سره ده
دغه ذهنیتونه بیا مایند ورته ورکوي زه بیا ځخل بیا خپل ملامتوم ځکه چې یو کور کې چې یو ماشوم او جنکۍ پیدا کیږي یا آیا الک پیدا کیږي د اول نه مایند نه شروع کیږي چې ولاته الک چې د تارو کې چې د جنکۍ اونوزی موږ هغه سه حق هغه ته ورکو تر اخره پر حق دی هغه او د هاول نه چې موږ د حق د ماشوم نه د ماشوم ته نه چې د خدمت نه جنکۍ نه چې موږ حق نه تر اخره پر د حق نیول شوی دا ام دغه اوس پیره د سولایتونه او قرو کسبات موږ لرو چې هغه خزه خپل بچاره د خپل حق نه خبر نه دی لکه چې هغه سواد هم لري او یو کتاب اخیستل شي او چې دا کتاب مطالعه وکړي خپل اصلي حق معلومه چې څه حق لري او مخه په چې د کرکټ مسله اوس د افغانستان کې چې نه هر کارو کې هغه ته جایز ده هغه ته مشکل نه دی او د خزه لپاره هر کار مشکل او ستونزې جوړېږي والی بل خبره تاسو ته اشاره وکړم چې په تبابت کې اوس د افغانستان نیمه نفوس دره مختلف مده ناروغي د چارشې دي لکه دی ایبد ده لکه ګلسترول چې شوی ده او ډیر کسان ملا درد لري پښې درد لري دوی لپاره ضرور دی چې دوی باید ساده موهي ادقال دوی باید روزانه یو ساعت دوی باید د سپیاده روي او چې دوی مشکل او ستونزې حل شي دوی خو کولی نشي چې همیشه د دوا نه دوی استفاده وکړي تاسو فکر وکړئ چې په دغه یو کده چې سبایي ساري په دغه پارکونو کې ګرځي هغه ته هم ممانعت ده چې ته ولې په پارک ګرځي هغه نه دغه حق نیول شوی ده ولې مون خو داسې نه دی چې د خپل بچارګان په قفس کې ژوند وکړي خو له خپل خدای طرف نه هر دغه عزت او توکل شوی ده هر هم دین نیول کیږي او پات چې دمره مسله شي اګه څنګه ملایم چې دغه بس کې هغه خپل هغه باید دغه نه باید امتحان واخلي چې هغه اختیار اصلي ملاده اصلي واقعي په دین باندې پیږي او دین کسان چې په دین باندې نه پیږي هڅه داسې تبلیغونه کوي چې خلکو دین چې شي دا دین دعوت ده دین انسانیت ده داسې نه دی چې خدای تعالی خل په هر انسان لپاره هم څه ازادي ورکوي داسې نه دی چې هغه ټول ازادي خلکو
لپاره اخلي یوسف زی مننه اغلی یوسف زی چې د نورې ملمنې په تمه دي پښتنه ځواک هم را سره یو ځای شوې ده اغلی ځواک ته هم ستړي مشي په خیر اغلی د اغلی یوسف زی د خبرو په دوام کې تاسو راته وایست دغه ډول کچيري لکه اوس په اسلام کې ټول اسلامي نړۍ وایي چې ښځه د تعلیم حق لري خو طالبان نه ورکي او په داسې حال کې چې طالبان بیا د دې ادعا کوي چې دوی ټول شیخان دي مولایان دي او په اسلام باندې مخ پويږي که چیرې هم دغه ډول دوی د بندیزونو ته دوام ورکړي او د اسلامي نړۍ مخالفت وکړي د دوی په حکومت به یغې سوي او بل اخره د خلکو اخذ به له اسلام څخه وي یعنی دغه ډول بندیزونه خو اسلامي نړۍ وایي چې نشته د طالبانو چې شته او موږ صبر وکړي اسلام نه به خلکو برداشت بل اخرت سوي او د طالبانو حکومت باندې به یغې سوي
اخیر چې ډیر مننه بشیر صاحب همکارانو ته د ټول ته سلامونه ورسیږي منمنو تقدیر او پښتول خوای
ان شاء الله چې روغ صحت ولري. مو د خور د خبرو په ادامه باندې د معلوم دار ده چې اسلام خزو ته حق د کار د تعلیم ورکړی دی، نو دا چې طالبان د اوسنۍ حکومت امارت اسلامي دا چې د ښځو په حقونو باندې سترګې پټوي او د اسلام نه ګرځي، د اسلام د هغه حدیثونه آیاتونو نه د قرآن په اصل کې دوی مخ اړوي او دوی خپل فتواوې ورکوي چې نه ښځه حق نه لري په اسلام کې چې کار وکړي یا خپله نفقه پیدا کړي. اوس که موږ وګورو په افغانستان کې ډېری ښځې دي چې په دغه څلوېښت کلنه شل کلنه جګړه کې خپل خاوندان له لاسه ورکړي دي، خپل د کور سفرستان له لاسه ورکړي دي. آیا د دوی نفقه څوک دوی ته برابره کړي؟ خو دوی مجبوره دي چې د خپلې نفقې د برابرولو دپاره دوی خپله باید کوشش وکړي. نو په افغانستان کې ښځې اوسني ښځې ته که وګورو، اوسني وضعیت حالت ته که وګورو، ښځې مېرمنې د افغان مېرمنې د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ دي، او دا چې دا د اسلام د اسلام بدنامول دي، یعنی دا د دین بدنامول دي، دا د اسلامي ممالکو دا چې دا ادعا پې کوي او فتوا ورکوي چې نه ښځه په اسلام کې هېڅ حق نه لري. کوم دا په کوم کتاب کې راغلي دي؟ دا په کوم آیت کې راغلي دي؟ دا په کوم حدیث کې راغلي دي؟ هغه ښځې که موږ وګورو، خدیجه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ښځه، یعنی حضرت خدیجه که موږ وګورو، هغه خپله یوه مېرمنه وه چې خپله یعنې خپله کار کوه، تجارت کوه، نو ولې هغو ته حق ورکړل شوی و؟
اسلام کې حق ورکړل شوی دی خو طالبان نه ورکړي، که دوی اوس همداسې ادامه ورکړي اغېز به یې د طالبانو په حکومت څه وي؟ او په افغاني ټولنه کې دغه اغېز چې او یا دغه خبره چې د اسلام په نوم یې طالبان پر افغانانو باندې مني، څومره به اسلام ته ضرر ورسوي؟
یعنی دا د اسلامي ټولنې بدنامول دي. خلاصه دا د اسلام یعنی د موږ خپلو ارزښتونو ته، د موږ اسلامي ارزښتونو ته سپکاوی دی. یعنی دوی که د ښځې په مقابل کې ودرېږي، دوی په خپله هم د یوې ښځې نه پیدا شوي دي که دوی یعنی دوی ته نظر وکړه، دوی خپله یوې ښځې روزلي دي، دغه ځای ته تښتېدلي دي، دوی د همدغه ښځې نه پیدا شوي دي چې نن دوی ورته نه حق ورکوي او نه د ښځې په سترګه ورته ګوري، نه د یو انسان په سترګه ورته ګوري. نو دوی د هغه د یعنی انساني حقونه، هغه اسلامي حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي، هغه دوی په خپله قبضه کې دي، نیولي دي. یعنی خلاصه ده د اسلام بدنامول دي چې دوی د خپله ځانه فتوا پې ورکوي چې یعنې ښځه حق نه لري. نو که چېرته دوی په همدغه نظریه باندې تر اخره پورې واوسي، تر اوسه پورې خو د دوی دوه کاله دغه روان کال یې چې دی درېیم کال د دوی د حکومت دی، تر اوسه افغان مېرمنو یعنې دوی ته ډېره حوصله کړې ده. شاید دوی په حکومت باندې د ډېره منفي اغېزه ولري، شاید دوی د ډېرو غبرګونونو سره مخ شي.
مننه کور ودان اخلي خوګانی تاسو ته راځم، ستاسو رستې خبري اورمه. همدغه بندیزونه چې نړیوالې پر ضد باندې غږ پورته کوي، اسلامي هیوادونه هم پر ضد باندې غږ پورته کوي، پایلې به بل اخر د طالبانو حکومت لپاره څه وي؟
پایلې همدغه دي چې موږ تاسو هم دا اوس ګورو چې دوه کاله د حکومت شو، دوه کاله زخه چا په رسمیت نه پیژندل، هیڅ څوک سره رسمیت عمل نه لري، او هم افغانستان 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 مثلاً نو پام دې شي کوي چې نه په داخلي مشروعیت لري، لا پوس د افغانستان خلک خبر دي ویږي. پام دا چې په یو کوټ مثلا یو سړی شپږ اولاد لري، درې جنکې دې دې له کان دي جنکې په کور کې دي، مثلا له کان دي مکتب ته، نو او په پلر نه مایندې ټول نه دا راځي ټول نه، او دې له خلک په افغانستان خلک په دې خبر دي چې خفه دي، او نو د افغانستان مې نه خوشاله کوي، حقونه محروم کړي دي. دا ضرورت هم ده چې اول خو به قانون پیدا کړي، دوی وایي اساسي قانون به دولري دی، هغه تر څو چې څنګه قانون ملغا شي، اساسي قانون ته قانون ملغا دي، خو دوی په تبدیل چې کوم قانون برابر یې هغه تدقیق چې په کوم قانون کې دوی ګټه وي، کوم چې نه وي هغه هیڅ قوت پایلا کوي. نو په دې ریفورم په دې معنا چې باید خوځ د خپل اساسي حقونه ورکړي، خصوصا د زیاتې حقې د تعلیم حقې، د کار حقې، د بیان د ازادۍ حقې، یو څه خو باید ولري. مثلا نه ده چې بس په خوله ورته پلستر ولګوه، حتی د دوی هغه مدافعین معدول جدول دي چې په رژونو کې بچارګان همیشه به دوی دفاع کوله، نو کله چې حق یې ویلی چې مثلا د افغانستان نجونې حق لري چې باید لاړ شي تعلیم وکړي،
هغه بندیان شول دا خو صحیح کار نه دی. نو که دوی دغسې ریفورم اصلاحات پرې خپلې کړنې کې رانولي همدغسې حالات به وي او دوی هم په دې نه خوشحالېږي چې مثلا موږ د روسانو سره رابط لرو یا د چینایانو سره لرو یا هغه هر څه دلته خپل دغه لري، دلته خپل مقصد لري، خپل اهداف لري. که د هغو اهداف نه وي او د هغو مخالفتونه د غرب سره نه وي، فکر نه کوم په هغو دونه ښه رابط سره وساتي، ځکه هغو هم پرې پوهېږي چې د افغانستان نیمایي نفوس د خپل حقوق نه محروم دی. په دو باندې هر جرنې محدودیت لګېږي، نو نتیجه به همدا وي چې هغه رسمیت پېژندل به وروسته غورځېږي او تاوان به د افغانستان ټولو خلکو ته رسېږي.
ډېره مننه کورودان له تاسو درې واړو قدرمنو چې پروګرام ته راغلی. له تاسو اورېدونکو چې اړیکه مو هم ونیوله، تر بل پروګرام چې زه اوس ما همکاران ساسي په درنه چوپړ کې حاضرېږو. تر بیا ښې چارې، خدای پامان.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.